په خوندز ولایت کې د کومه تجربه لرمه ټولې ډېرې اوبه غواړي دلته د ساور میاشتې خلک بزغلي اچوي ځمکو لپاره چې هغه بیا جوزا میاشت کې کله چې غنم راټول کړي بیا هغه په پټیو کې کري نالۍ په لاس باندې او اوبه ډېرې زیاتې غواړي یعنې فکر وکړه چې په لس پنځلس ورځې دغه شولې پټي ټول د اوبو نه ډنډ دي د لس یا پنځلس ورځې بعد یو ځل وچوي ځمکه وچه شي او کلکه شي شولو ته بیا کله چې کوټ عمر کې بیا څو ورځې دغه ځمکه وچوي نور په عادي ډول باندې همیشه یعنې څلور ساعته دا پټي د اوبو نه ډنډ دي نظر نور ولایتونو کې چې زه کوم معلومات لرم هلته اوبه ورته وي چې همیشه ډنډ نه وي خو دلته همیشه شولې د اوبو نه ډنډ وي یعنې اوبه ډېرې زیاتې غواړي دي
بل مایر صاحب تاسو ول چې شوله زیات او به غواړي اوس خو د افغانستان په زیاتو برخو کې وچکالي د په زیاتو ولایتونو کې د اوبو سطح هم ټیټه شوې ده نو په هغه ساحو کې چې د اوبو سطح ټیټه وي د شولو وضعیت څنګه دی؟
یعنی په ایمان صاحب ورساله کې اوس د اوبو څنګه نشته اوبه ډېرې دي دغه تیر دوه کالونه کې د ایمان صاحب دغه ټول ځمکې چې دي د څلور سربندونه لري عمومي نارونه چې هغه سربندونه د آمو د سیند نه اوبه کېږي خوشبختانه چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان حکومت زراعت ادارې دغه سربندونه په اساسي ډول باندې جوړ کړي دي په اساسي ډول یې جوړ کړي دي نو په ایمان صاحب ولسوالۍ کې اوس د اوبو ستونزه نشته هلته اوبه ډېرې زیاتې دي پخوا دغه سربندونه چې وو خلکو به هماغه کلاسیک ډول باندې په لرګیو پخالو خاصو باندې دا بند جوړوو اوس خوشبختانه دغه بندونه اساسي جوړ شوي په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه نشته خو په نورو ولسوالیو کې لکه خان آباد علي آباد چاردره قلعهزال او خپله د قندوز مرکز سکل د اوبو د کمښت سره مخ دی یعنې دلته شولې په ډېرې کمه سطحه کرل شوي سکالې
بله مایر صاحب تاسو د شولې د کرلو د پروسې په اړه یو څه معلومات ورکړل کله چې تاسو ورځي په مځکه کې کار کوي یوازې ځي که د کورنۍ نور غړي هم در سره وي او په دې برخه کې همکاري در سره کوي
دلته د کور ټول غړي په زراعت کې مصروف وي په واړۍ کې لویان دي د شولو د غنیال چې کوم دلته خو ماشینري وجود نه لري چې دا په ماشین په واسطه باندې کوي نو د کور غړي ټول په هغه کې مصروف وي بدې چې هلته بیا موده کم وي وخت کم وي نو غټ وار ټول مصروف وي هر بزګر کوشش کوي چې د خپلې شولې په وخت نالېږي نو کله که چېرته ناوخته نالېږي بیا داسې مني ته هغه بارانونو ته چې د هغه وخت کې د بارانونه دخانه داسې راهر کوي نو د هغه نشي کولی چې هغه خپل حاصلات په سمه توګه راټول کړي نو دلته فکر وکړئ چې په قندوز ولایت کې که په مجموع کې یو نو پنځه اتیا فیصده خلک په دهخانه یا بزګرۍ کې مصروف دي نو که د کور یو تن دی که دلته ډېر کم کسان که چېرته یا دولتي مامور وي یا دوکانداري ولري نو نور اکثره په همدغه کې بوخت دي
بله مایر صاحب به تاسو یادونه وکړه چې د کورنۍ ټول غړي په دې کارونو بوخت وي لویان د شولې په کروندو کې څه کوي او ماشومان څه همکاري کوي
لویان دغه بزغله را وباسي مثلا لو کوي دغه ځمکه پولي جوړوي ورته ځمکه شول نیال ته اماده کوي چې هغه اماده شي د ماشومان چې دي ماشومان یې نارې مثلا لس کلن دولس کلن دغه تر لس کلن پورې دولس کلن ماشوم هم شي کولی چې دغه په زراعت کې د پلار سره ورونو سره د کورنۍ سره مرسته وکړي شولې ورسره نالې دي څنګه شولو نال دځې هغه ماشوم هم شي کولی خو دغه درانه کار نه د ماشومان نه شي کولی د کورنۍ غټ غړي چې دي پلارونه هغوی دغه درانه کار نه کوي به د سپک کار کې به د ماشومانو څه شي کولی مرسته کوي
بله دغه ماشومان تاسو په زوره کار ته بیا ایست که دوی په خپله خوښه ځي
دوی په خپله خوښه ځي په خپله خوښه ځي کار کوي په دې چې څو ورځې بیا د ماشومان دغه نیال ته د شوقي ځي کار کوي په دې چې خوشحالېږي هم یقین سات تیرے مرتبی خدا جاتا رہا دیر کورنی چاہی اقتصادی وضعیت خراب دی آگئی جبری ہم اچھائی چاہی کار ہوگی جاتا رہا کسان تو چزمہ کے نہ لری یا دیکھائی نہ کہی دی آگئی دیگا معشومان دی روزانہ کار کئی دیگا نور خلق سرا پدا غرشول نیال کے کار کئی مثلا دریسه وا څلور سو 300 افغانۍ د ورځې د څور کوي چې ستانه تر ماځګر پورې هغه سرکار کوي تنيال.
بل مایر صاحب خپل څومرم زکه لري او څومرم زکه باندې تاسو ساشکل شول کړل د یانور شین مکرلی
استقاله مونږ تقریبا 40 جره به مکه شول کړل دي یا مکه په ایمان سره کړه نور قندوز کې هم مکه لوي چې اجاره باندې نیولې دي
امام صاحب ولسوالی کې تاسو یادونه وکړه چې اوبه زیاتې کمې سوې نه دي دا اوبه چې تاسو لګوي په نوبت لګوي که د هر چا ورځ یا وخت معلوم وي
کله چې اوبه ډېرې بیا به هر سړی بس سربند عمومي نار راغلی چې هغه کلو کې تر آخري نقطې پورې د دې ولسوالۍ دغه نارونه تللي دي نو هر سړی بس هلته خپلې ځمکې دپاره واله لري مثلا درې څخه څلور پنځه داسې ځان ته اوبه واله لري په هغې کې اوبه راځي بس هر سړی د خپل ځمکې ته اوبه ورکوي کله چې بیا اوبه کمبوتي بیا په نوبت باندې لري دغه عمومي معراج بیا د سینې کوکباشي هغې بیا دغه تقسیم بندي کوي په نوبت باندې اوبه کوي نو اوس فکر کوم په قندوز کې دغه اوبو کمښت دی په قندوز کې اوس فعلا دغه نوبت شکل لري چې څلور پنځه کلو ته مثلا څلور ساعته یو کلي ته اوبه ورکوي څلور ساعته بیا بل کلي همسې په نوبت دی نو کومې سینې کې چې زمونږ ځمکې دي هغې ته تپوس د اوبو نوبت هم نه دی رسېدلی چې هدا خل هغې دغه مځکې لاندې کې او مې یا بل وچ تخت وکړي.
بله ډېر مننه ستاسو د څرګندونو نه خو کله نه کله په ځینو ولایتونو کې د مځکو د اوبو کولو پر سر جنجالونه هم کیږي که ځینې کسان چې مثلا د نورو په نسبت زورور وي د کروندګرو په وینا چې هغوی دغه نوبت هم نه رعایت کوي په امام صاحب ولسوالۍ کې ستاسو په سیمه کې په دې خاطر چې دغسې جنجالونه پیښ نه سي څه چاره سنجول سوې ده؟
مننه په خوا دا زورواکي وه چې هر سړی چې به زورو مسله به لرل یا د اوبو په سر کې د موقعیت لرو هغې به په زور باندې دغه اوبه را ته اولې بیا به خلکو ته به نه ورکړل چې په دې اوبو په سر باندې به لانجې کېدلې حتی مسلحانه جګړې به پکې کېدلې خو په دې وروستیو کلونو کې دغه د اوبو ستونزه په ایمان صاحب ولسوالۍ کې حل شوې ده دومره جنجالونه نه ترسره کېږي او بل هلته مسؤلین لري مسؤلین شته دی بس هغه یې ټولو خلکو ته اوبه رسوي نو پخوا دا پېښې ډېرې کېدلې او اوس هم هغه سیمو کې چې اوبه نه شته دی یا په نوبت دي هلته اوس هم دغه جنجالونه شته دی چې خلک د اوبو په سر باندې جنګ جګړې کوي خو په ایمان صاحب کې الحمدلله اوس دغسې پېښې نه لیدل کېږي حتی بعضې سیمونه چې زه خبر یم چې یو ډېر غټ سربند شاروان په نامه دی چې د ارچینه شروع شوه تر شیرخان بندره پورې دا لوړ ځمکې اوبه کوي حتی اوس خلک د اوبو نه هم په آزاد دي زیاتره خلک د شپې هم راوځي دورې لار په سر ګرځي چې دا اوبه کوم ځای کې شته نو نه کې دی فصلونه ځمکې خراب نه دي په ایمان صاحب کې الحمدلله اوس د اوبو ستونزه حل شوې ده او هغه بندونه سربندونه په اساسي ډول جوړ شوي دي نو خلک دومره ستونزې سره مخ نه دي.
بله تاسو یادونه وکړه چې میم صاحب ولسوالۍ کې دغه راز داشت چې ارچي ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه زیاته نسته مخکې مو دا هم وویل چې بزغلی په صبر یا غوی میاشت کې لګول کیږي یا کرل کیږي په کومه میاشت کې بیا دا واده کوي په کومه میاشت کې بیا تاسو حاصل راټولوئ ځکه چې دا هر څه خو تاسو ته بهتر معلومیږي د نورو په نسبت؟
او کله چې دا د شول بوزغلی اچول کېږي دا څلوېښت ورځې وخت نیسي یعنی په څلوېښت ورځو کې دا رسېږي نیال ته برابرېږي یعنی اول د ثور که دا وشیندل شي پټیو کې لسم د جوزا دا آماده کېږي چې لسم د جوزا دا باید وکرل شي نال شي نو دا چې نال شي بعد د هغې نه دوه ځل درې ځل دا کوټ غواړي تور او سپین کوټ خلک ورکوي ورته نو بیا په میزان میاشت کې دغه ټولې پخېږي او بعد هغې نه خلک ریبي او راټولوي او وریجې کوي.
دا ډېره زیاته موده نه ده؟
درې میاشتې وخت نیسي څه باندې درې میاشتې دغه وخت نیسي دغه شول راټولول.
بل کله نا کله په ځین ولایتونو کې د طبيعي آفتونو یادونه خلک زیات کوي، چې مثلا ځینې وخت مرزونه لګیږي په دغسی بوټو کې یا په دغسی زراعتي تولیداتو کې. د شولې په برخه کې تاسو خپل تجربه راته وایست چې دې کې هم ځینې مرزونه لګیږي؟
یا نظر نور اصلاحات په شول کې دومره مرضونه، یعنی زه چې کومه تجربه لرم دونه زیاته مرض نه کوي. دغه تیر کالو یو قسم چلزي پیدا شوي، دغه وږي بیا خوړل، خو بیا دلته دوایان وي، بیا خلک دوا شیندي کوي، دوا شیندلي دغه دوا په واسطه باندې هغه د کنټرولېږي. خو زیات مرضونه چې کوي دغه ترکاري ډېره مرضونه کوي، غنم مرض کوي، شوله دومره زیات مرض نه کوي چې هغه قابل تشخیص لکه نور فصلونه دي.
شوله ولې مرض نه کوي؟ ستاسو تجربه څه وایي؟
دا شوله یو خو رزه کې وګو کې زیات نور فصلونه چې دي دا حشرات یا چینجی دغه متضرر کوي. شوله تلل ساده په وګو کې نوال ته د حشرات او یا د نور چینجی دا شینل ته د منځي بل دوا خلک شیندي، دغه دوا په واسطه باندې په خوابه خلکو د شوله کې کله چې دغه ازره واخو اضافي واخو راشه کېدل دا په لور په واسطه باندې دا د منځول ښاوه کول دي. اول دا ورسته تلل کې دغه واخو دغه ازره بوټو لپاره دوايان دي چې هغه د پمپ په واسطه یا په وګو کې پځی کوي، اغه پرته د شول نه دغه نور بوټي ټول د منځ وړي. نو دغه فکر کوم چې دغه دوا دغه نور دغه حشرات یا مزرعه دغه چې په شول دي دا د منځ وړي د پاسر باندې نور ډېر مرزونه شول نه کوي.
بله مایار صاحب، په نور نړۍ کې زیات کرنیز کارونه چې دی هغه د پرمختللې ماشینری په مرسته تر سره کیږي. اتمن د شولې په برخه کې به هم ځینې ماشینونه چې په نور نړۍ کې د ماشین په مرسته خلک دغه کارونه کوي، خو په افغانستان کې ماشومان هم لکه تاسو چې یادونه وکړه په دې کارونو بوخت وي، میرمنې هم اتمن مرسته کوي په دغه کارونو کې، نارینه هم. څه فکر کوي چې د عصري ماشینری په برخه کې اړتیا نشته چې افغانستان ته هم دغه ماشینری راوستل شي؟
اته شته ولې نشته؟ خو متاسفانه چې تیر حکومتونو یا د تیر شل کلن حکومت چې دلته حاکم و، یعنی هغه چې هغه چې لازم وه چې باید زراعت برخه کې کار وشي، متاسفانه کار نه دی شوی. یعنی که نوره نړۍ ته موږ وګورو هلته ټول کار ماشینري ده، هېڅ په لاس باندې کار نشته په نوره نړۍ کې. خو دلته موږ اوس هم ټول خلک هماغه کلاسیک
بل مایار صاحب په خپل دغه کاروانګر ولی اقدام نه کوي؟ دوی خو هم حتمن ځینی اتحادیه لري چې کولی سي دغه په مرسته له نورې نړۍ څخه دغه ماشینري افغانستان ته وارد کړي.
دوی اتحادیه دغه بزګر چې دی هغه دومره دغه نه لري، دومره پیسې نه لري چې هغه ځان ته ماشینري واخلي. نو داغه خاطر باندې دوی واسه توان دا نه جواب شي، دوی خارج نه ماشینری اوارید کې ول داغه نه استفاده وکي. داغه د بزګر اقتصادي وجه د خراب دخنه دي چې هغه سری ټکنالوژي نه کار واخلي. یعنی ما په نظر دا د حکومتونو د زراعت ادارې مسؤلیت ده چې بزګر لپاره کار وکړي.
بلې مایر صاحب، وبخښئ تاسو خبرو ته راولېږم. په افغانستان کې ځینو بانکونو دغه کاروانګرو دغه راز د کاروانګرو اتحادیو ته د ځینو کوچنیو او لویو پورونو د ورکړې خبره کوله. تاسو په دې برخه کې څه تجربه کړې ده چې له کوم بانک څخه تاسو پور واخلئ؟ آیا شرایط یې اسانه دي، سخت دي، او کولی سي چې دغه خپلې اړتیاوې پوره کړئ؟
یاره شخصا موږ دروده پورې کوم بانک دلته په کندوز کې نه لږ هغه دي د بزګر سره مرسته وکړي پور ورکړي، دا سیستم تر اوسه نه لیدلی. خو بعضې موسسات یا زراعت اداره هر کال د اصلاح شویو تخمونو په نامه او بعضې کوټ دا شیونه بزګرو ته ورکوي، خو هغه هم دغسې یو نمایشي شکل لري. یعنی هغه وخت یو بزګر ضرورت لري په هغه وخت کې دوی نه ورکوي، هغه که ورکوي د پیسو په مقابل کې ورکوي. یعنی کله چې دوی اکثره وخت غنم او تخم یا کوټ ورکوي، بزګران چې دي غنم په مثلا میزان یا عقرب میاشت کوي، نو دا کوم مرسته دي د اسلاشو تخم بیا د کوټ په نامه کیږي هغه د جدي دل وحود نشور هغه وخت ورته چې حالت بوزګر یعنی کامل خپل غنم کړل دي یعنی چې حالت نه کوي ورکه اند پیسو مقابل کې ورګي او بل هغه هم د نمایشي شکل لري هغه د کلی ارباب او یا ملک او امدا خلک یې اخلي د تور بازار کې خرڅوي یعنی کوم بوزګر د خان ته دغه کوم ګټه نه رسیږي بل دا کوم اسلاشي تخمونه یا مرسته چې کیږي دا زیاتره انجوګانو قرارداد کړی نو هغه دا چې تخمونه نوي دي هغه د واقعي شکل د زراعت ادارې تجربه کړی وي دا هغه تجربه نه راوتی وي بزګر ته وایي هغه په زراعت په وده کې هغه سره مرسته وکړي زیاتره قرارداداتي شکلونه لري چې هغه دغه شرکتونه د قرارداد ورکوي هغه د بازار کې غنم اخلي فقط صرف تور کوي ترکی هغه باندې د خان هم مطمئن دي د خانانه کریم نو یعنی هغه باندې اعتماد نه کوي چې وايي خلی بس د بازار کې خرڅي تر کوډ خپل ځم کې استفاده کوي هغه نه د بازار کې خرڅي دا چې څنګه چې هغه د خان ته ګټه ولر اکثره د خانانو د خپل تجربه نه کار اخلي هغه خپل تجربه کوي یعنی زراعت اداره یا نور موشتات یا هغه تر اوسه پورې په دې کې توانې دي چې مثلا د شول داسې تخم پیدا کی چې هغه خاص لوږي دا چې تر څو 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 نن تر څوږي ورسته کال نه کې دا د اوریجنل پروسس شرکتونه په کندوز کې جوړ شوې دا درې شرکت دی چې کوم دا غي کوشش کوي چې خطو خمونه راوړي دا شرکتونه والا وس د بزګر تر مرسته کوي مثلا تخم ور کوي خطو خمو تر راوړي نور مثلا پاکستان نه بل ځای چلته تجربه شوی هغه تخمونه توجه کوي دا د کوټ په وخت کوټ ور کوي دا ټول چې دی حاصل اخلي حاصل په وخت کې دغه پیسې د شرکت ته درته ورکړي هغه شولې دغه پیسو مقابل کې د پاماغوا چې کوم ریټونه وي هغه ریټ مطابق دغه شرکت والا اخلي دی وړي د پروسس کوي
ډیر مننه د ژوند رنگونو پروګرام ته غوږ یست له ازادي رادیو څخه نن په کندوز کې د شولې د کرلو پر مسأله خبرې کوو کروندګر سربلان مایر زموږ میلمه دی د غرض د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده هم په دې پروګرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې و خو اوس تخنیکي همکار زنګ ورته وهي ټلیفون نه روخ کیږي کولی سي اوریدونکي هم دې پروګرام ته زنګ راووهي خپلې تجربې د شولې د کرلو په برخه کې را سره شریکې کړي یوه شمیره مو د 00420221440 شپږ سو یو بله شمیره مو د 00420221440 1501 هغه اوریدونکي چې د واتساپ اسانتیا لري او انټرنیټ لري کولی سي چې د رادیو واتساپ شمیرې ته دغه شی به زنګ راووهي یوه شمیره مو د 00420221440 شپږ سو یو هغه اوریدونکي چې سکایپ کاروي کولی سي چې د ازادي راډیو سکایپ ته زنګ راووهي راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی ازادي راډیو ته غوږ یست په افغانستان کې د ماپښین 2:40 دقیقې دي په کندوز کې د شولې د کروندې یا د کروندو په اړه خبرې کوو مایر صاحب تاسو مخکې د سری د ورکولو مسلې ته اشاره وکړه بیرته تاسو ترازو یو اوریدونکي ته ورزو چې زنګ یې وهلی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ستاسو تماس رخ سوی دی د ژوند رنګونو پروګرام دی چې ازادي راډیو په دې وروستیو کې تازه پیل کړی نن د کرنې په ډګر کې د شولې د کرلو په اړه خبرې کوو مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخ سوی
بل السلام علیکم زخپا ملک اکبر پال مدنی ما د ولس خدمتگار ما او ډیر دي قانونو بازګران ته توجه کوم ول بد بختانه
کوم ځای څخه زنګ وهلی
وزارت زراعت دغه ما
ستاسو आवाज ډیر خراب راځي کې او څه ځای ته تغیر ورکړي
محمد احمد ولس ولې ما مله سابق لوګر کې مشول کړل ول او شو بنشته دا خپل وزارت زراعت باندې توجه کی او دا د کندوز خو سابق به دا کندوز او لوګر د کابل خندو دی غلې بعد وزارت زراعت توجه کی او د قانونو خصوصا دغه دی شول شي کړي دوه سره باندې توجه کی اصلاح د تخمونه ورکی او د دوی په وبو کې بعد هغه بیلی ورته جوړی کی دا وبو صحیح ژر ورورسیږي او دې ته دوا ورکړي، دغه شرات هغه موزر شان دی باید نهیشي او ګیا د باید نه شي دې حاصل واخلي. ولې زه خپله د وزارت زراعت نه ښه خاطره نه لرم، دغه ورځو نه پوښتنه مو کړه کلیو بانډو ته وزارت زراعت نه ځي، فقط خپل دې وغار نه وځي په بل غار نه وځي، خپل معاش اخلي او ګوره موږ سړی خونې نه دي جوړې کړې او بل لاسې فابریکې دي ته نه دي جوړې کړې، خپله وزارت زراعت چې کله شولې پخیږي او دې هلته پروسس کړي او په خپله په افغانستان کښې تېنه ګټه واخلي او بل چېته، نو موږ تاسې باید داسې کې د زراعت نه فرم باید را وړې. ولې زه خپل اسناد ثبوت ویډیوګانې لرم چې وزارت زراعت نه شولو ته نه باغداري ته توجه کوي او نه نورو زمینداري ته توجه کوي، دکه افغانستان نه یعنې ښه زراعتي مملکت ته او ښه دقانان لرو بزګران لرو، تاسو خپله بلد یې. ولې بدبخته داسې وزارت زراعت په هېڅ وخت کښې کله د ډاکتر نجیب حکومت چې سقوط شه تر ننه پورې دوی داسې توجه نه ده کړې، او دا ګوره زموږ مېوې رسېږي دا اوس خرابېږي ارزانه دي، باید وزارت زراعت وزارت تجارت او خارجه دا میوې باید خارج ته صادرې کړي، زمیندار بېچاره ډېر مصرفونه کوي، یو بوجي کو تور کو څو ده شپږ زره روپۍ، یو تشتین کو ده په درې زره روپۍ، دا د تخم پیسې هم نه پوره کوي. نو موږ تاسې نه مننه کوم، دا د رادیو ازادي تاسې ښې خپرونې کوئ او بل زه دا واټساپ کښې د ویډیوګانې هغه غږ دی لیو هغه هم نه خپروئ، تاسې کار مه کوئ که نه چې موږ اسنادونه یا ویډیوګانې در لېږم بار وخت چې هغه به تاسې نشر کوي یوې ګورۍ به نه بد نشروئ.
ډېره مننه، دغه دی اوس خو مو آواز په ژوندۍ بڼه خپور سو. موږ تل په خپلو خپرونو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ته بلنه ورکوو، خو په اکثر مواردو کې دوی یا برخه نه اخلي یا که ژمنه کوي بیا په وروستیو شیبو کې دغه خبره کوي چې دوی په دې پروګرام کې برخه نسي اخیستلی. اورېدونکي له لوګر څخه زنګ وهلی و، د کرنیزو چارو متخصص صاحب غتالله اخوندزاده هم روغ سوی دی. اخوندزاده صاحب، د شولې د کرلو پر مسله خبرې کوو، ځینو کروندګرو خپلې تجربې را سره شریکې کړې، دغه راز سربلند معیار هم له کندوز سره وصل دی، هغه هم خپلې تجربې شریکې کړې. ستاسو معلومات څه وایي چې په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې خصوصا د شولې د کرلو مسله څنګه روانه ده؟ فکر کوي چې تر پخوا زیاته کرل کېږي که کمه سوې؟
السلام علیکم ورحمت الله. د بحث ګډونوالو ته او ټولو د ازادي راډیو ټولو ښاغلیو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نو ډېره ښه موضوع تاسو انتخاب کړې ده چې په دې باندې بحث وشي، او د زموږ د بزګرانو ستونزې له مسؤلینو سره شریکې شي، نو ډېره ښه موضوع ده. د دې حقینو د شولو د کرلو برخه کې البته زموږ بزګران په ټولو برخو کې کومه برخې چې هغه مثلا د شولو یعنې د غلجاتو برخه وي، که د سبو یا سبزیجاتو برخه ده، که د مالدارۍ برخه ده، او یا داسې نورې دي برخې دوی مصروفه دي په هغه برخو کې، نو دا ټولو برخو کې مشکلات وجود لري، ستونزې شته دي. نو د تاسو مسله چې انتخاب کړې نن د شولو په اړه ده، د شولو د کرلو او یا د شورو د محصول یا د کرلو کې، البته په شمالي ولایتو کې په خاصتا چې کندز ولایت زموږ ډېره شوله په تېرو مخکې کلونو کې تولیدوي، نو دلته په خصوصا په کندز کې د شولو کر او کیل په دې وروستیو کلونو کې البته کم شوی ده، نو ډېره ستونزه او علت د کموالی دا ده چې د اوبو د کموالی او د اوبو د نشتون له امله زموږ ډېرې سیمې د شولو د کرلو څخه پاتې دي. البته اوبه نه رسېږي زموږ بزګرانو ته چې هغوی دلته د شولو کښت وکړي، او کله چې دوی شولې وکړي نو د اوبو د کموالی سره مخامخ کېږي. شوله بیا داسې یو نبات ده چې نسبتا نورو زراعتي محصولاتو ته لږ څه زیات اوبو ته ضرورت لري، نو د ستونزې سره زموږ بزګران مواجه دي. نو چې دا بېلابېل عوامل لري چې د اوبو کموالی مسله بېلابېل اړخونه لري چې باید هغه وڅړل شي هغه ته دولتي
اخوندزاده صاحب مخکې اوریدونکو کې د اصلاح سوی تخمونو یادونه وکړه چې ځینې د مؤسساتو لخوا ویشل کیږي خو هغه سي چې کروندګر ته ملري هغه دوی ته نه رسیږي په دې برخه کې تاسو خپل تجربه راته وایي چې اصلاح سوی تخم څوک وکړي یا اصلاح سوی تخم څوک وکړي زیات ښه تجربه ترلاسه کولی شي زیات ښه حاصلات ترلاسه کولی شي کې نه اصلاح سوی
اسلاسوی تخمونه مصالح صاحب محترم اسلاسوی تخمونه کې البته په حاصلاتو کې اسلاسوی تخمونه څخه ګټه اخیستنه ډېر تغیرات راځي خصوصا د شولو په برخه کې چې موږ تنه تجربه لرو چې دلته مثلا معمولی مخکې د کندز په ساحه کې چې زیات کرل کېدلې د شولو لکه باړه پرده باړه یا ګرمه باړه یا داسې زراعتي شولو په نوم مشهور دي مذاکرل کېدل نو په دې ورسره قانونو کې ځینې د شولو هغه بهرنۍ ورایټیګانې چې دلته مثلا د بهرنۍ هوادونو نه دلته راوړل شولې دلته تجربه شولې ورسره تجربه نه بیا د حقینو ته توزیع شوې دي نو لکه یو مثال تاسو وایم چې بیا دلته موافقه تجربه یې شوې ده چې کندوز یو په نوم شوله ده چې عام خلکو کې سیاله په نوم مشهوره ده نو دا شوله حاصلات یې زیات دي نسبت نورو شولو نورو ورایټیګانو ته نو د شولو اصلاح شوي تخمونه او د نورو ټولو هر ډول نبات چې وي اصلاح شوي تخمونه کرل د حاصلاتو په زیاتوالي کې نقش لري او دا ثابته شوې ده په هم په مسلکي ډول او هم په عملي
اخونزاده صاحب تاسو دغه د سیل یادونه وکړه دا له نورو هغو سره څه توپیر لري
البته سیل شوله توپیر په دې کې ده چې توپیر هغه د زراعتي اړخ دا ده چې دا یو څه سوی ورایټي ده او دا مثلا هغه کم کوټ مصارف چې غواړي مثلا هغه لګ مصرف ده البته او ډېر شي ګڼل لري او دا چې دا د څه ټیټ قد والا یا سنقط کوتا ورای چې د توای دې شولو یو عدد د سم لاستول لري چې مثلا قد ډېر لوړ وي نو څملي دې څه مخ نیوي کیږي بل مصارف دې کوړي په کم راځي او حاصلات زیات راځي او یو البته په دې هغه مارکیټ په لحاظ بیا نسبت هغه مخکنه یو کم نمونه چې وخت لکه واړه شولې او یا نور زراعتي څخه بیا په مارکیټ کې څه قیمت البته چې د نظر نور شولو ته مخکنه ولا چې کانو ته
بله
ویل ته دا چې لکه د غذایی البته د غذایی کیفیت له لحاظه تکټ دي چې تاسو ولا ده
بله ډیر مننه د کرنیز چارو متخصص سیبغت الله خونزاده له تاسو مننه بیا هم په پروګرام کې را سره اوسئ ممکن اوریدونکو هم ورسره ځینې پوښتنې ولري ورزو سربلند معیار ته چې په کندز ولایت کې خپل کاروانګر دی معیار صاحب مخ کې دا پوښتنه درلوده چې تاسو شولو ته تاسو ول دوه درې ورې سره ورکوي دغه سره څنګه ورکوي یا کود
دا کوټ د مختلف شکلونو باندې خلک غوړي ار څه خپل تجربه نه پګټه پر ځکهونه سره هغه کوټ ورګي بعضی خلک کله چې کوټ دا شول نه لای د نال لمخ په باندې وبو کې شینږي کوټ پور کوټ شینږي دا هغه شول نه لای او ځل خلک دا کله چې شول نه لای کې شول ولګي یو 15 یا 16 ورځې بعد به پکې شینږي دا چې هغه د شي د سرکخ نه مخ کې به پکې شینږي نوال دا شولې بوډي د خلک ګوري کله چې شولې په ځایفه کېږي کوډ ورګي چې د ضرورت نه لري هغه دوزل کفایت کوي
تاسو څنګه پوهیږئ چې مثلا یو بوټي ځایفه څه وایي
هغه شولې رنگ نه معلومیږي کله چې بوټه قوي تک توري رنگه توري او کله چې بوټه ضعیفه دی رنگ یې جړی بس ولا سربل رنگ یې جړی کېږي کله چې هغه رنگ یې چل د بزګر پیږي چې دا که باندې حالت باندې پرې خودل شي او دا څو باسي نو خاص نه کوي نو بعد هغه نه به کوټ ورکی نه بریږي دا شول جوړی شي تر څو چې دا سارو باچو سامار تر رسیدي او بل په روسي دا تیر یو کال نه په دی خو یعنی بوزګر په کندز کې یا ټول افغانستان کې دا ګڼ څو سره مخ دي تاسو چې جوړ کوي تیر کال نه تر اوسه پورې دا کوټ ډېر برابر نه تو برابر لوست ارستین کور ته تیر کال مونږ په بوجی په زر افغانۍ اخستو هغه نن په درې زره او دوه سوه نیم درجه تور کور ته مونږ یو نیم زر اتلس سوه ته اخستو هغه نن په پنځه زره افغانۍ دی یعنی سږ کال چې د ګڼو ستونزو سره مخ دي د اوبو نه شتون یو لامل دی د کور قیمت یې بل لامل دی بل تیل قیمته دي که مخکې یو ترکتور یو ساعت کار کوو په اته سوه اووه سوه یا زر افغانۍ اوس په دیارلس سوه څوارلس سوه یا نیم زر افغانۍ کار کوي نو سږ کال سږنی کال د بزګر دپاره ډېر ستونزمن کال دی
بل مایر صاحب ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې خو د وریجو بیه هم لوړه سوې ده که تاسو مخکې یو من وریجې مثلا په سل افغانیو خرڅولې اوس ممکن په دوه سوه افغانۍ خرڅې کړي
دا دومره چې دومره ډېر تغیرات په ریټونو کې نه دی راغلی مثلا تېر کال که وریجې وې په دې وخت کې درې نیم سوه افغانۍ وې اوس په درې سوه اتیا روپۍ نه شل دېرش روپۍ تفاوت راغلی یعنې شل دېرش روپۍ تفاوت هغه نه شي کولی چې د بزګر هغه هغه مصارف پوره کړي یا هغه کوم مشکلات شته چې بزګر مواد دي هغه د مشکلاتو نه راوباسي نو داسې او بل مونږ سټانډرډ مارکیټ صالح صاحب په افغانستان کښې البته په مجموع کښې کله چې زمونږ د بزګر اصلاح اوځي هلته بیا اوځي ډېر ارزانه وي یعنی د اوس په درې سوه اتیا روپۍ د کله چې مني کې د دې حاصل را وځي دوه نیم سوه افغانۍ کېدای شي یو من وریجې وي سټانډرډ مارکیټ موږ نه لرو کله چې بزګر خپل حاصلات خرڅوي او بیا د نور ملکونو خارجي دغه راځي د وریجې یا نور خلکو ضرورت مواد هغه به څو برابره لوړ وي اوس که مونږ وګورو تر اوسه پورې زمونږ مارکیټ کښې رومیان من په څلور سوه افغانۍ تر پنځه سوه افغانۍ هغه رومیان چې د ایران او ازبکستان نور ملکونه راتله خو نن چې زمونږ د بزګر رومیان راوتلي بازار کښې پنځوس افغانۍ قیمت لري یا مثلا پیاز پیاز کله چې بزګر پیاز را وځي هلته بیا په سل یا اتیا افغانۍ وي مثلا په روژه کښې کله چې زه خپله وطني پیاز مونږ را ووتل من اتیا روپۍ نه وي لا سل افغانۍ وي نور پیاز اوس په مارکیټ کښې په درې سوه افغانۍ یعنې مونږ د بزګر دپاره داسې مارکیټ نه لرو چې هغه سټانډرډ وي او هغه نرخونه په یو پهمغه یو حالت کښې پاتې شي نو دا د بزګرو ډېر ستونزه ده دلته
ډېره مننه
د دهقان نه مال ارزانه اخیستل کېږي خو بېرته ده په دهقان باندې څو برابره قیمته خرڅېږي مخکې اخندزاده صاحب د شولو خبره وکړله دلته هغه مشهوره شوري چې دي سرخه زراعتۍ ورته وایي ساسنګۍ ورته وایي سرخه بغلانۍ ورته وایي مثلا باړه دي اوس کله چې دغه د وریجو میلونه یا دا د وریجو د پروسس شرکتونه خوندوس کښې جوړ شوي دي دې سره سیله په نامه باندې شوله رواج شوې چې حاصل یې هم ښه دی مصرف یې هم کم دی بېرته وریجه چې وباسي وریجه ده په لوړ نر خرڅېږي هغه هم که دغه شرکتونه نه وي دوی پروسس ونه کړي دغه شوله هېڅ کله دا څوک نه شي ولې چې هغه خپله کوم ماشینري چې د وریجو هلته موجوده ده خلک یې استفاده کوي هغې کښې بیا دا نه وځي هغه د اوباسې ټوله میده کېږي
شمایر صاحب تاسو ته بیا هم راځو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم که دوی وخت لري انټرنیټ لري کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې په کندز ولایت کې د شولې د کرلو پر مسایلو باندې خبرې کوو د کرنیزو چارو متخصص صیب غت الله خونزاده دغه راځې د کندز یو کروندګر سربلند معیار میلمانه دي اوریدونکي کولی سي چې زنګ راووهي خپلې تجربې راسره شریکې کړي خونزاده صاحب ښاغلي معیار مخکې د ځینو طبي آفتونو یا مرضونو یادونه وکړه کوم مرضونه ډېر عام دي په کندز او شمال کې د شولې په کروندو کې
مننه صالح صاحب د شولو په کروندو کې لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه د بزګرانو ستونزو ته او د مارکیټو د مشکلاتو ته نو د شولو په برخه کې البته داسې ځینې افتونه شتون لري او چې د شولو کښت هغه البته په مجموع کښې هغه مشکلات د حاقینو داسې دي چې لکه د اوبو کموالی ته مشاره وکړله چې دا خپله یو مشکل دا د شولو په کرلو برخه کې چې ځینې جایو کښې هغه شولې هېڅ کرلو ته زمینه نه مساعده کېږي او ځینې جایو کښې که شوله وکرل سي نو د اوبو د کموالی له وجې نه حاصلات یې کمیږي نو بله ستونزه د تاسو د آفات وویلې آفات البته دلته آفتونه او یا مرضونه داسې مختلف دي ستری شوله کې یو د هغونه مثلا چنجي دي چې شوله یو نو چنجي دي سپین چنجي په دې شوله کې پیدا کیږي چې دا مثلا د شوله د پایا څخه ساقه یا سٹم دغه کې نه نوځي دغه لمنځه وړي مثلا دلته عملته البته دا د مخکې کلونه پاتې کیږي د زراعتي دي افاتو دي هغه له هغه تخمه هلته موجود وي نو هغه بل اخر هلته بیا تکثیر کوي زیاتیږي نو دغه د وچنه بیا د شولو دغه هغه لمنځه وړي دغه کوم ساقه چې دا یا د پایا د شولو نو دا چې لمنځه وړه شولې د شپکې دا او شولې د وچې دا سبب ګرځي ځینې ملخونه دي شنه ملخونه چې دا شولې د پاڼې خوري البته پاڼې د خپل خاص هغه چې استفاده کوي نو د ملخونه شتون لري او ځینې د امراض ستدي مثلا د شولو مثلا لاندې د ریخو کې ځینې چونجي دي ځینې امراض مرضونه دلته لګیږي په شولو کې نو مختلف مرضونه شتون لري
بل اخوند دا صاحب دغه چنجي د لمنځوړلو لپاره کومې تجربه تحصیل لري
د چنجي د لمنځوړلو لپاره سالس محترم د البته دلته کوم برخه چې حضرات مثلا مسلکی برخه د امراض او هغه پیشنهادوي ډېر تاریخي دي کوم تاسو په نصف هغه طریقو باندې دلته ډېر کارونه درسوي البته د حقینو ذهنیت ساجینه درسوي حتی هغه کوم کسان چې موږ دلته په زراعت برخه کې البته وظیفې لري مسلکي مامورین دي نو هغه هم یاد امکانات نه نشته نو وجنه یاد ډېر منظم کار دي نشته دی وجنه هغه طریقې په لار نه دي چې ول سوي په دې طریقو کې نو دلته اکثرا د موږ بازګران چې دي دلته په دې برخه کې البته هغه کوم خاغه چې ده دلته یو نو مفیده حشرات دي چې د زراعت هغه پیشنهادوي مثلا مسلکی کرنیز باسي ده چې هغه نه استفاده وشي مثلا دغه طریقه هغه مفیده حشرات چې دي دغه لمنځ ویول سي او د تیرو کالونو مثلا د هغه حفظ الصحه هغه پاکوالی دي هغه کرنیز صحه پاکوالی دا مسائل پکې نقش لري ا دې تیر او کلو مثلا دی هغه دې کوم کښت کې چې دا مثلا دا مرز دا غافت موجود دی هغه بقایا هغه مواد چې په غمزه کې دي هغه لمنځوړل یا ټولول یا دغه سوزول دا ټول هغه موارد چې په دې کې نقش لري او دلته مونږ او زمونږ بازګران او حتی مسلکی خلک نو دلته هغه کوم اخیری گزینه چې البته په کرنیزو د کرنیزو افاتو د مخنیوي برخه کې اخري ګزینه چې موږ تقریبا 15 شپږ لارې لرو چې یو کرنیز افات یا مرز موږ کنټرول کوو یا لمنځه لاړ وېسو نو موږ په دې نورو طریقو چې کوم بیولوژیکي دي یا فزیکی دي طریقې دي نو هغه طریقې چې موږ دومره کار نه درسوي په یقینو باندې یا ذهنیت سازی نه درسوي یا مثلا راهنمایي نه درسوي دا کارونه نه دي سوي نو د اخري ګزینه چې دي کیمیاوي موادو استفاده ده مونږ هغه ګزینه ته مونږ او د مونږ حقین ټول په دغه کې دغه استفاده کوي البته کیمیاوي مواد دي چې دغه شولو دي د امراضو د کنټرول په برخه کې هغه نه استفاده کیږي
بله اخوندزاده صاحب تاسو په خپل خبرو کې د ګټورو حشراتو یادونه وکړه که په دې اړه یو څه تفصيلات ورکړي چې دا څه رقم یو پروسه ده
ګټور حشرات د یو مسله ده صالح صاحب محترم چې دغه په دې طبیعت کې البته دغه د حشراتو بحث داسې ده چې ځینې حشرات د زمونږ د کرنیزو محصولاتو لپاره مفیده حشرات دي البته مفیده په دې شکل چې ځینې فعالیتونه مثلا د زمونږ د کرنیز هغه کښت په ګټه رامنځته راوړي او ځینې داسې حشرات دي چې هغه مضره حشرات دي هغه حشرات دي چې زمونږ کښت ته د مختلفو طریقو نه مثلا ځینې مثلا د پاڼو د لمنځه وړلو کار کوي ځینې مثلا د وګي البته وګي د محصول لمنځه وړي خوري یا لمنځه وړي کې مثلا کار کوي ځینې مثلا ریښې لمنځه وړي نو د مفیده حشرات بیا داس یو بحث لري چې مفیده حشرات البته دغه یو زیدیت بحث دلته دی ترمنځ ته مثلا ځینې مفیده حشرات داس یو ته مفیده ویل ویل سوچ هغه کوم مضره حشرات چې کوم دمن کښت ته تاوان رسوي هغه حشرات دوی په یو نحو لمنځه وړي. یعنی هغوی مثلا تخم یا تخم په مرحله کې یا مثلا په زراعت کې ورته لاروا مرحله وایي چې هغه لاروا مرحله کې یا بالاخره د هغه کامل حشره مثلا خوري یا لمنځه وړي. نو دا مفیده حشرات دغه کې داسې یو بس لري چې ځکه موږ مفیده ورته وایو چې دا په یو نحو د موږ دغه حاصلاتو په نفع او د حاصلاتو په کورته وړلو کې کومک کولای شي.
ډېره مننه اخونزاده صاحب. سربلند معیار تاسو ته راځو. تاسو مخکې د مرکې چې یادونه وکړه په افغانستان کې مخکې هم لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې ویل په زیاته پیمانه شوله کرل کېدله، خو بیا هم د افغانستان په مارکیټونو کې د نورو هیوادونو د هندي وریجو د غرض د پاکستاني وریجو او ترکي وریجو بازار ګرم وي. که په دې اړه یو څه تفصیلات ورکړي چې د دې علت څه دی کله چې په افغانستان کې خپله په زیاته پیمانه شوله کرل کېږي او وریجو ته پروسس کېږي، د نورو هیوادونو مارکیټ بیا ولې ګرم وي؟
مننه صالح صاحب. دا یو علت دا ده چې دا افغاني محصولات د افغاني وریجو چې دي دوی ښه پوخ نه ورکوي. مثلا که موږ یو من خپل وطني وریجې پخې کړو کېدلې پنځلس غوره وریجې ورکړي، خو کله چې موږ هندۍ یا پاکستاني سیلا یا هندۍ سیلا هغه پخوو هغه شل غوره وریجې ورکوي. نو زیاتره په ودونو خیراتونو کې حتی خپل دغه بزګر هم پاکستان یا هند سیلا استعمالوي، ولې چې هغه ډوډۍ ډېره ورکوي. یا مثلا په هوټلونو کې خلک پاکستاني یا هندۍ سیلا استعمالوي. نو کله چې موږ د هغې نه پوښتنه کوي تاسې ولې افغاني وریجې یا خپلې وطني وریجې نه استعمالوي، هغې وایي چې موږ پر انسان لس بجې موږ وریجې خواړه تیارېږي تر مازیګر یا دوه بجو درې بجو پورې موږ دا ورته وو دغه ته مراجعینو ته مشتریانو ته. کله چې موږ افغاني وریجې پخوو دغه وخته پورې دا چې پاتې شي دا یو قسم کلکیږي، هغه خپل کیفیت د لاسه ورکوي هغه پخې وریجې. خو دغه پاکستاني یا هندي وریجې پخوو دا تر مازیګر پورې هغه خپل کیفیت د لاسه نور کوي. مازې دانه دانه په دې کې پرتې بل ډېریږي. نو کله چې موږ وطني وریجې پخوو مثلا لس پنځلس غوره ورکوي، پاکستان اصل غره وکي نو داغه د ډیره د موږ د کومه خارجي وریج استعمالو وطني وریج نه موږ ډاټه کوو.
بلې سبغت لا اخونزاده تاسو چې د کرنیزو چار متخصص سیاست څه فکر کوي چې علت څه دی؟ آیا په افغانستان کې خلک هغه اصلاح شوي تخمونه نه کاروي که نور علتونه دي چې د افغانستان هغه خپل تولید شوي تولیدات یا خپل وریج برکت نه لري؟
سوال صاحب محترم، البته مهمه موضوع لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه د دې غذایي مثلا کیفیت لحاظ دا موضوع مطرح ده، اما اصل د قضیه دا ده چې دغه د مونږ داخلي د شولو تولیدات البته دا کوم د حقین چې مونږ بزګران دغه تولیدوي، نو دا وروسته له دې نه چې مثلا البته دا مشکل د مونږ دی تخم نه شروع ده تر هارویسته مثلا د محصول د راټولولو نه غنه وروسته د پروسس کې ټولو کې د مشکلات زمونږ د پروسس سلسله چې ده د حقین چې شولې پروسسوي دا ډېره یو زړه او ډېره یو سابقه البته طریقه ده چې ډېر خپل زحمت سره او په ډېرو وختو کې مثلا زمونږ د بزګران شولې چې پورته کې نو دا تقریبا لس ورځې ځینې جو کې تر پنځلس ورځو کې په اوبو څاکې اچوي، وروسته د غنۍ راباسي، بیا هغه مثلا نینې کوي په دېګي کې د اور برسره دی دېګي وي نو هغه کې نینې کوي. نو دا ډېر یو زړه او هغه پروسه ده، د پروسس سابقه او زړه، نو هم وخت زیات نیسي هم زیات نیسي او هم مصرف کې ډېر دی.
او خوندزاده صاحب مخکې یادونه وسو چې په کندز کې په خپل د پروسس یو فابریکه فعال ده، یعنی کده دغه فابریکو شمیر زیات سي فکر کوي چې دا مشکل ورسره حلېږي؟
بالکل هلکیږي هلکیږي. دغه د شولو د پروسس د کوم فابریکې چې دی دغه ډېره ګټورې دي او خلکو لپاره د اسانۍ د کار اسانتیا رامنځته کوي. اما متاسفانه چې اوس هم ډېر شمېر زموږ د بزګران هغه خپل محصولات هغه فابریکو ته نه وړي، اما خپل په محلي شکل باندې هلته پروسسوي. نو یو موضوع دا ده. بله موضوع دا د معیار صاحب چې ورته اشاره وکړله، البته دا د موږ د شولو محصولات د زمونږ داخلي مصرف د وریزو نه پوره کوي سالي څنګه فرام نو یو لته د ډیر د بهر نه مثلا دلته شولې وریزې راوړيږي مثلا هند هندۍ شو وریزې او پاکستانی الاتی دا چې موږ داخلي د خپل داخلي بزګران نسو کولای چې دغه د شولو یا د وریزو مصرف د خپل د هواد د اوسیدونکو پوره کړو یو لته دا نو دغه کوم وریزې چې دلته تولیدیږي د موږ بزګران کچېرې دا مثلا د بهر نه د وریزې راوړید نشي رانیسي نو دا د قیمتونه به ډیر نورم لوړ شي ډیر بل لوړ شي نو بیا دا خلک ول ستونزه سره مخامخ شي نو یو ویلت هم دا ده چې بازارونه او نو کچېرې په دې باندې کار وشي چې موږ بزګران مثلا د اوبو د تنظیم برخه کې کار وشي چې موږ هغه کوم ساحه د کښت دی شول چې د کښت نه پاتې وي او یا د اوبو د کموالی له وجې نه یا د مثلا د کانال په دې برخه کې به مشکلات زیات دي چې کانالونو تنظیم د کانالونو جوړول دي او د سربندونو جوړول دي چې دا مسلو باندې کار وشي هغه کوم ساحه کوم ځکه چې موږ چې د شول د کښت نه پاتې وي هغه بیرته موږ ته آماده کړو چې هلته شولې وسی او بزګران شولې وکړي نو بیا کولای شو چې بیرته مثلا د شولو تولید زیات شي او وریجې تولید شي نو په دې برخه کې بیا کولای شو مثلا چې د پروسس برخه کې کار وسی البته منظمه پروسه غواړي مسلکي کار غواړي چې بزګرانو سره کار وسی راهنمایي وسی البته ډېر منظمه کار ته ضرورت لري چې په هر برخه کې کار وسی نو متاسفانه چې لکه مخکې چې معیار صاحب اشاره وکړه نو د موږ بزګران په ډېر البته په نړۍ په سطح بزګران ډېر په مختلفو وسایلو ته په مختلفو ټکنالوژي ته او ډېر مثلا په هوای تر لاسه کړی ده نو بزګران یو بزګر یو متخصص د زراعت په بهرې وادو کې ډېر په هر ورسره وي نو متاسفانه چې موږ بزګران سره لاس نیوای نه ده سوای ډېر په ستونزو کې ډېر په مشکلاتو کې دي هر برخه کې دوی ستونزې لري مشکل لري نو اساسي کار نه دا سوای اساسي کار په دې معنی چې مثلا د اوبو په برخه کې چې دوی اوبو مثلا کمبود سره مخامخ دي همداسې لکه معیار سره اشاره وکړه د کیمیاوي کوټونو سره البته به کیفیت دي چې بهرې وادونه راوړيږي نو دغه برخه کې مشکل لري د موږ د حقین نو همداسې کوم کیمیاوي درمل چې بهر نه دي البته د کرنیزو آفاتو د مخنیوي لپاره واردېږي دا یو بې کیفیته درمل دي چې راوړيږي د باندې کوم کنټرول او خاص مثلا د غو ټیسټ او هغه وجود نه لري چې دا څه قسم درمل دي او بیا چې موږ بازارونو ته راځي د غیر مسلکي خلکو له خانه البته چې د شهام په بازار کې مثلا دکانداران وي دغه د خانه خرڅيږي چې دا خپل ډېر ستونزې جوړوي او چې ستونزې د خپل دغه مسله ده د البته د هغه بحث بیا موږ نو ورزو د موهیتیزیست په برخه کې ډېر مشکلات جوړوي دغه ادوی دغه درمل نو لکه څنګه چې ما یاسته اشاره وکړه د مارکیټونو برخه کې موږ ډېر مشکلات لرو چې مارکیټونه زموږ منظم نه دي مارکیټ تنظیم غواړي چې هغه بهر برخه کې مثلا کاغه د بازارانو د اتحادیو د خانه یا د تجارتي اصناف د خانه تنظیم شي یا مثلا مسؤلین ریاستونه د اقتصاد او د تجارت او زراعت ریاستونه په دې برخه کې کار وکړي نو په دې برخه کې د
موږ کارت ضرورت واکن اخوند د سپتا سو زیاتو ټکو ته اشاره وکړه د ستونزو د حل لپاره په دې پروګرام کې موږ یو بیا هم هڅه وکړه چې اوریدونکو راوخلو کله چې اوریدونکو بیا دلته بحث رواني چې اوریدونکو نسر اخیستلې کله چې بیا دوی زنګ وهي تماس کله نه کله نه روخیږي په ټلیفونو کې ستونزې وي کاروانګر سربلن مایار د غزراتی تولیدات تر ډیره ستاسو د لاس د تڼاکې له برکته نور خلکو ته رسیږي د زینو ستونزو یادونه شغلی اخونزاده وکړه ستاسو پیشنهادونه کوو چې څه فکر کوي چې دغه عمده ستونزو د حل لپاره باید څه کارونه وسی
مننه صالح صاحب زما پیشنهاد وړاندې دا ده چې کله چې په یو هیواد کې ځینځات یا سلنه زراعت کې مصرف وي دا د حکومت دنده مسولیت ده چې په هماغه برخه کې باید ډېر سرمایه‌ګاري او ډېر کار باید وکړي خو بدبختانه هیڅ هم نه دي شوي یعنی مخکې ما تاسو ته ویل چې بزګر د خان د خپلو تجربو نه ګټه اخلي مخکې اخونزاده ته یو خبر وکړه چې زراعت اداره باید ذهنیت‌سازی وکړي اعتماد‌سازی وکړي خو متاسفانه چې بزګر په زراعت اداره باندې هیڅ اعتماد باور نه لري دغه چې تر اوسه بوده د زراعت ادارې دا چې کومه تجربه نه دکتر سره کړې چې هغه نتیجه مثبت وي او بزګر ته مفید یا ګټوره تمام شي وي. زه یو تجربه تاسو سره شریکوم. د تیر کال
بله
ما ته یو بل بزګر تیر کال ټلیفون وکړ چې تراشه د مویستر اغلې ده یو نمونوي د غنمو فارم جوړوي چې دې کې 50 بزګرو تلته دغه ورکوي ټریننګ ورکوي عملي او نظري. بیا زما هغې کې ګډون وکړو نو دغه ادارې ته موږ ویل تاسې څه کوئ؟ ویل چې موږ یو جریب غنم کرو تاسې نمونوي تاسې بل تر کاره تر ترشله پورې تر حاصل اخیستلو پورې به تاسې موږ سره دلته یاستئ. پروګرام چې تاسې به موږ راغواړو تاسې به دا عملي تور دلته نظري او عملي موږ دلته سمه ده. دوی یو جریب ځمکه غنم کرل چې دا یو جریب غنم موږ کسته یو جریب نه تاسې موږ 300 منه غنم حاصل اخلو. یعنی پام د چې بزګر خپل غنم کری د جریب نه یو نیم سل یا سل ډیر سل یې تر دغه تسلو من نه کم غنم نه اخلي. دا نو دوی دغه یو جریب ځمکه راواخله اول خپل بکله بیا لیوال کړه ماشین باندې برابر کړه بیا دغه د مالونو فاروي راودای ته وشي نه تور کوټ دای دای قطاره کې په راجا باندې غنم نال کړی په دې طریقه به تاسو غنم نالوي.
بله
دا موږ ته یو ځکه طریقه باندې تاسو دا غنم نه اخلو دا یو جریب موږ دی یو جریب واسه نه لري دا یو جریب دا خته مو کړو یعنې څنګه ول تاګه کم بزګر شل جریب الله جریب غنم کری که دا رقم موږ کړو دې مصارف څو چنده ډیریږي او به نتیجه را معلومه نه چې نتیجه مثبت ده که بدتی وي. دا غي ول چې موږ تاسو ته کړو که تاسو مثلا شل جریب دې قانې کری په دې صورت باندې الله سو کری دا شل حاصل دا ځخلي
کلاس
کری پنځه وکړی دا ټول حاصل تاسو اخلي موږ دلته سمه ده. کله چې دا غنم وکړل او دا غنم او دا شول دا ثمر ته ورسېدل دا خلک اې څنګه عملی یعنی څه کوي دا کار په نیمه کې پاتو ولی د نیمه نه دوی پوښتنه د موږ کار نتیجه نه ورکړي یعنی تر شل او دا شین ته موږ به راوړو وختل بیا هغه پټی خاون نه ما پوښتنه وکړه چې دا پروسه خو داسې وایي چې تر تر شل پورې دغه 50 بزګر باید دا وګوري چې دا حاصل څنګه کیږي دا حاصل باید موږ مخکې راوړي څنګه غنم کیږي. بیا هغه ما ته یاره چې یو وخت کې ما خپل غنم د کوډ ټول اشین اور کول دا خلک لاړو چې ورک شلو بیا ته ما ټلیفون وکړ چې تاسو راشي دا غنم ضعیف دي دا کوډ دی وخت کې پکار دی او بو ته پکار دی تاسو راشي ته بو کوډ ورکړي کوډ دراوړي وای دغه موشته مونږ ته یاره چې تاسو مونږ بکار کار ملري مونږ تاسو خپل کار کوي مونږ خپل دا سمبالو اخر څه تر کوو. یا واکه چې کله دا غنم دغه شو ما چې کوم کړلو دا غنه دا غنم خراغلو نسبت دې چې مصرف هم ډیر کړو یا هغه مسلکی کسانو دا کړلو.
بله
بل اخر کې و تر شل وکړو چې کوم کې دی اصل شل مانه وکړه دی او جره ما غي اصل 50 مانه وکړه.
بله
نو دا پروسه هم دې په پاتې شو لاندې ځکه بزګر د خان په زراعت باندې باور نه لري یعنی دا اعتماد د لاس ورته تر اوسه پورې دوی د زراعت راهنمایي دا غوي دغه نو اوسه پورې دا چې کوم مثبت نتیجه نه اخلي ځکه اعتماد بازار ته د زراعت او د بزګر ترمنځ منځ ته لیدا و سنور نه لري کې چې کله یو وافت راځي چې ګورګه جو حکومت تر اخري حد پورې متخصصین په هغه کې کار کوي داغه علائم پیدا کوي چې دا ولې دغه مرض پیدا شوی دی بل اخر هغه مرض هغه پات د ماین جوړي په بدبختانه زموږ په ملک کې دا څه نشته چې کندوز د افغانستان په سطح د افغانستان کندو متخصصل کوي او لقب اخر څه جداد افغانستان کندو دی دغه چې دې حاصلات د هر برخه حاصلات ټول افغانستان ته جات خارج څخه جوړيږي.
بله واقع
کندوز په افغانستان کې په کندوز په افغانستان کې د خټکی یو یعنی غټ مارکیټ وو
ټول
عالمخه یو مرز دل درا پیدا چې د خټکی به چینجی ول.
بله مایر صاحب د پروګرام وخت په ختمېدو د کپلندو ټکو یادونه وکړي چې یو څو ثانیې لرو.
ها یو خټکو مرز یعنی کله تیر شلو چا دا نظرات دا پیدا کړي د مشکل په څیر د اما خلکو د خټکو د کارن لاس واخص یعنی ډیر کارونه به تریدو سره اوس دغه مرض زمونږ د تل اوسبر ته خلک خټکو.
متاسفانه چې د پروګرام د میلما د کندز ولایت د یو کاروانګر سربلان مایار ټلیفون قطع سو. د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي راډیو واورید. د پروګرام میلما نو د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده د غرض کاروانګر سربلان مایار چې نن مو د کندز ولایت د شولې پر مسله خبري وکړې. لوریدونکو